سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پایل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تېر یو کال کې په دې هېواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلي دي مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تېرو دولسو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلې دي. اورزګان کې یو تن خپل میرمن په وهلو ډبولو وشلې ده. د اورزګان د امنیت قمندانۍ ویاند حفیظ مبین ازادي راډیو ته وویل پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
تېره شپه یو نفر د اختر محمد په نامه دوهمې حوزې مربوطاتو کې د ښځه وزلې ده او سړی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی ده. تر اوسه پیښې علت معلوم نه ده.
نوموړی وایي دا پیښه د مرکز ترینکوټ په شاه ظفر سیمه کې شوې ده. د امنیې قوماندانۍ ویاند وایي د وژل شوې میرمنې له خاوند څخه اوس مهال په امنیې قوماندانۍ کې څېړنې روانې دي. یو ډاکټر بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاده میرمن سخت وهل شوې وه او د وینې ضایع کېدو له کبله یې ساه ورکړې ده. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې په اورزګان کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. نن د اروپا کمیسون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د برېښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل وباله چې د هغې په وینا جنگي جنایت دی. هغې چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو بل نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنگي جنایتونه دي. لته باندې یو ونی رئیس روسیه پر اوکراین کې په اوکراین کې ملکی وګړي او زربناوی پنخه کوي چې په لسهو کسان پکې وژل شوی دی او د اوکراین د برېښنا د مرکزونو د دریو نږدې و برخې لکار غورځیدلې ده چې ورسره سباندې زرو خارونو او کلو کې خلک به برېښنا شوی دی. او د کرکټ د شول اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه به پایلي پاتې ورسیده. که هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړه خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونشوه او په دې سره د دوړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډیر مینوال پتمو په نتیجې پاتې ورسیده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان ګوندیان د افغانستان په اړه یو غونډه راوړي. ولې د افغانستان ګوندیان دا کار کوي او کوم هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي، کله به دا غونډه جوړیږي او په کومو مسایلو به پکې بحث وشي، موږ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته یو راپور لرو. د ژمی را رسیدو زابلیان سخت اندېښمن کړي دي، وایي ژوند به نور هم سخت شي.
چې په دا دوبي کې موږ دغه نشی نه شو برابرولی، دغه کسانان را خبر دي. قسم خدای بستا میاشت ما شوله وخوړه، شوله هم د مړتیا په ولا کوه. تا کسانان را خبر دي نو به زه ژمی چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم. نو خو نه کېږي
وفرام زاینر لرم وزر دامه په کلم کاری باز د نن شپې ورسته نور نست یا د نن شپې ورسته و سمرا وتلم په سود سلام.
دا بیا د زبل هغه اوسیدونکي وو چې ویلې په کور کې هیڅ نه لري او په قرض پسې راوتې، خو څوک قرض هم نه ورکوي. دا چې دا به ژمی څنګه تیروي وړاندې په خبرونه کې به د دلخلې واورو. پیران کې یوې نڅاګرې د دې لپاره د هیواد پریښود چې نڅا ته اجازه نه ورکول کېدله. د اوکراین په مسایلو به هم تم شو او په دویمه نیمای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. نو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تیران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګوندیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د ربلل لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې محل کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګوندیو او د سیمو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره شوې اعلامیه کې دا شوي چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډېر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان دې هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوي چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دې هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې عملي شي د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوي وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له ویان احمد زیات تکل څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوالې ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي د افغانستان په اړه یې علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په یوې کیسې بدل شوی او بس
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغیرات رامنځته کړي خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغیرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی ویلي دي مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنا لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. طالبانو تر دې دمه د دغې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګېدلی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محروموي بشرپاله ښځینه کارکوونکي هره ورځ له کوره د وتلو او بیرته کور ته تر ګرځېدلو پورې له ځورولو، ویرولو او بدچلندۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی دي چې دا موارد دفتر ته د تګ راتګ، د اوسني حکومت له مسؤلینو سره د لیدلو او دغه شان د کار په ځای کې رامنځته کیږي. او چا په خپل راپور کې له یو شمېر بشرپاله ښځینه کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي د طالبانو د ځانګړو فرمانونو پر بنسټ باید ښځې د سفر پر مهال خامخا یو خپلوان له ځان سره ولري کنه نو د طالبانو د پلټنې په پوستو کې له یو مبهم او ناخوندي حالت سره مخامخ کیږي. په راپور کې راغلی دی چې ان کله ناکله دغه حالات بدرد ویلو ګواښونو او فزیکی تاوتریخوالي ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر موندلی چې په ټول افغانستان کې له 111 ولسوالیو څخه په 80 ولسوالیو کې بشرپالو اقداماتو کې د میرمنو ګډون 50% کم شوی دی، خو په 18 نورو ولسوالیو کې بیا د میرمنو د ګډون کچه 40% لوړه ښودل شوې ده. په راپور کې نورستان، بادغیس او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د لاسرسي له اړخه په تر ټولو بد حالت کې دي، خو بامیان، هرات، جوزجان او سمنګان بیا نسبتا ښه ولایتونه په نښه شوي دي. په دې راپور کې له محرم پرته د میرمنو پر سفر بندیز د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د کمښت مهم او لوی لامل بلل شوی دی. د اوچا په راپور کې غوښتنه شوې چې اوسنی حکومت باید په بشرپالو فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو رول په رسمیت وپیژني او په وړاندې یې ټول محدودیتونه او ګواښونه پای ته ورسوي. دغه ادارې دغه شان له نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو او حکومتونو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپلې عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او له مسؤلینو نه په دې اړه د شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تازه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې میرمنو ته د کار له خوندي چاپیریال رامنځته کولو وروسته به دوی ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي، ډېرې ښځې چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کوو له کاره راګرځولي، او دغه شان میرمنو ته له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. تازه تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو په وزارت کې هم مسؤلینو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې نور دې دفترونو ته نه راځي. د دغه وزارت خزینه کارکونکو آزادی رادیو ته څو ویډیوګانې هم راستولې چې پکې لیدل کېږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونه ښځو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بې پایلې پاتې ورسیده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران له امله پاتې لوبه ونه شوه، او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډېر مینوال پتمو بې نتیجې پاتې ورسیده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. جو زیات په دې راپور کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تمریناتي لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګټه، او افغان لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که څه هم د افغان لوبډلې پیل ښه نه و، او دواړه پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای ژر ژر وسوځېدل، خو وروسته د ابراهیم زدران 15، د محمد نبی 150 او د عثمان غنی 2 منډو هدف 100 لوړ کړ. افغان لوبډلې د شپږو وکټو په زیان پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د پاکستان په توپ اچونکو کې شاهین اپریدی او حارث روف 2-2 افغان لوبغاړي، او دغه شان شاداب خان او محمد نواز 1-1 افغان لوبغاړي وسوځوه. په دوهمه پاڼۍ کې که څه هم 2 وشول، خو د سخت باران له امله پاتې لوبه ونه شوه. دا د افغانستان دویمه تمریناتي لوبه وه. له دې وړاندې یې په بله تمریني لوبه کې بنګلادیش ته ستره ماته ورکړې وه. افغانستان به له دې وروسته خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 22 له انګلستان سره کوي، چې وخت د افغانستان په وخت غرمه مهال 3:30 ټاکل شوی. دغه شان به د اکتوبر په 26 د افغانستان په وخت سهار 8:00 او 30 له نیوزیلند سره مخامخ شي. په درېمه لوبه کې چې د اکتوبر په 28 د افغانستان په وخت سهار 4:30 کېږي، افغانستان د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره مخامخ کېږي چې تر دې دمه لا نه ده معلومه. د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان خپل څلورمه لوبه د لومړي پړاو له یوې بلې بریالۍ لوبډلې سره کوي، چې دا هم لا معلومه نه ده. د سیالۍ وخت د افغانستان پر وخت سهار 5:30 دی، او په وروستۍ لوبه کې چې د نومبر په 4 د افغانستان په وخت د سهار په 10:00 پیلېږي، افغانستان له استرالیا سره مخامخېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله د سیالیو اصلي پړاو ته له یوې ګټې او یوې مساوي شوې لوبې سره په لوړ مورال ورځي. کرکټ بورډ هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ ملي لوبغاړو هم نړیوال جام سیالیو ته له تګ مخکې د ښو لاسته راوړنو ژمنې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په افغانستان په ګوند کې ایران ته ورشو. هغه ایرانی ښځې چې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکوله د خپل جنسیت له کبله له تهدید سره مخامخ ده. دا وروسته له هغې اړه شوه چې خپل هیواد پرېږدي چې ګاونډۍ وي. پولیس ورباندې راوغوښتل او پردي د بد اخلاقۍ تور پورې کړل. تفصیل به له ملالۍ بشیر نه واورو.
میکایل علیزاده له دې بیری چې د نڅاګرې په تور به زندانی سي په 2015 کال کې ترکیې ته د ګواښونو ترلاسه کولو وروسته کډه سوه. دې له ایرانه ترکیې ته د تللو پریکړه وکړه چې د خپل جنسیت په خاطر تهدید سوه. دې بیره درلوده چې د نڅاګرې په تور به زندانی سي. اوس دا په دې باور ده چې د حکومت ضد لاریونونه به د دې په وینا د تهران ظلم پای ته ورسوي. درو درش کلنه علیزاده چې د لیو په نوم پیژندل کیږي له هغو سلګونو ایرانیانو یوه ده چې په ترکیه کې په لاریونو کې برخه اخیستې. دا لاریونونه هغه مهال پیل سول چې تیره میاشت د ایران د اخلاقي پولیسو په توقیف کې یوه 22 کلنه ایرانۍ ښځه ووژل سوه. مهسا امینی د حجاب له سختو قوانینو څخه د سرغړونې په تور توقیف سوې وه. د دې د مړینې په اړه لاریونونه په چټکۍ سره پراخ سول. دا لاریونونه د 1999 کال له انقلاب راهیسې د ایران د مذهبي واکمنانو پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بلل کیږي، ځکه لاریون کوونکي د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو غوښتنه کوي. علیزاده وایي هغې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکول. دا وروسته له هغه ترکیې ته کډه سوه چې یوه ګاونډي یې پولیس ته زنګ ووهه او د نڅا پر ټولګیو یې د فحاشۍ تور پورې کړ.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې نڅا منع ده، په ځانګړې توګه د ښځو لپاره. اسما یو ګاونډي پولیسو ته خبر ورکړه چې دلته بد اخلاق او فحشي روانه ده. له دې وروسته مې په زړه کې د خطر احساس وکړ. که ما په ایران کې ژوند ته دوام ورکړی وای نو باید نڅا مې بنده کړی وای، او یا به زما پاتې ژوند په زندان کې تیر شوی وای. زه نشم کولی نڅا ودروم. زه له نڅا پرته ژوند نشم کولی، حتی یو ورځ هم. یو انتخاب مې وکړ او پوه شوم چې په ایران کې نشم پاتې کېدلی.
ترکیه یو وخت په منځنی ختیځ کې د ال جی بی ټی کیو یا همجنسګرانو ټولنې لپاره د خوندي ځای په توګه پیژندل کېده. که څه هم همجنس بازی په ترکیه کې جرم نه دی، خو مخالفت ورسره پراخ دی. د ولسمشر طیب اردوغان محافظه کار ای کی ګوند او د دوی محافظه کار متحدانو یې پر همجنسګرانو په دې وروستیو کلونو کې د ژوند کړې تنګه کړې ده. خو علیزاده وایي چې ترکیه اوس هم تر ایران د همجنسګرانو لپاره خوندي ده. دې په ترکیه کې واده کړی او اوس شخصي درسونه ورکوي او په کلتوري او شخصي محفلونو کې ګډون کوي.
اوس په اوکراین ته ورشو. روسیې ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسیې دغه بریدونه د کامیکاز یا انتحاري بې پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې ده چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکې ایرانۍ دي. تفصیل به یې د اسدالله لودین نوور.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بېلابېلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغه بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال یې د روسي پوځیانو 12 بې پیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پوځ د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 12 بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسیې هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نښه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تېره ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژۍ زیربناوې په نښه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل د روسیې هوایي بریدونو په تېره یوه اونۍ کې د دغه هیواد 30% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1122 کلی برېښنا نه لري. زلینسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د ده په ټکو دا معنا ورکوي چې د روسیې پوځي صنعت چې میلیاردونه ډالر پرې لګول شوي له ماتې سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایی برید کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایی بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایی دفاع سیستمونه ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د افغانستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اروزګان کې د پخوا پره څله لوږه او بېوزلي زیاته شوې خو د ژمي په رارسېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولی دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو
چنده لوړ
شوي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري. نور روان ژمی به څنګه تیروي؟ د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دغه نشی نه شو برابرولی. دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مړتیا په وله کو تا کسانان را خبر دي نو به زه ژمی چیر په ډوډۍ په دغه تیر کوم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کوم. نو خو نه کېږي. نو ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي یو وړه نه غواړي بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درود څلوېښت کلنه غولي د خپل نړېدلي کور مخې ته ناست دي او تر سترګو یې اوښکې روانې دي او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري. خوای حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ور پاتې ده او نورې هیڅ له وسه نه دي پوره. دا وچکالی بېوزلۍ بېکاري او جګړه ځپلي هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکی دی نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونډي څوک په کار پیسې ورکړي.
وفره هم ځای نه لرم دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نهشته یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړه لا نه لرم نه به نور څه شي ته خبره ری وه. لاړم په هلمند کې مې نیه شوه دغه چې نن د دین دوام کوي دغو په ما دسې کې راخوړلې ده چې دې یزې ولاکه وکړم دسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لاس وایه په ولاکه پیدا کړي یا لازم ما جفاره او ته خیر ورکړي کښېنمه.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ورغاړي ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي. وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
یاد سار لرم بیا د ماښام لرم زویه دغه په جمبر ناسه یم کومک نه راسره کې دا قدر کې پیدا کم وې سم نه خورم همدغه چې حال مې دی بهاله هم دی ا د سپې سپې لاته پریزي زما ته سپې البته نه.
دا چې په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
اوس می مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د کونړ په څلورو ولسوالیو کې امنی قمندانیو ته ودانۍ جوړیږي. د دوی په خبره چې کوم تعمیرونه او ودانۍ په تیرو جنګونو کې ړنګې شوي دي هغه به هم ورغول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل یو شمیر ولسوالۍ د امنیه قومندانیو لپاره ودانۍ نه لري چې مسؤلین او کارکوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هغه په خبره چې د یادې ستونزې هواري په خاطر د کورنیو چارو وزارت غواړي چې په څلورو ځایونو کې ورته ودانۍ جوړې کړي چې د کار پیل کولو لپاره یې انجینران د نقشو پر اچولو بوخت دي.
کونړ د امنیې قومندانۍ ته څلور پروژې منظورې شوې. هغه ولسوالۍ چې د امنیې قومندانۍ ودانۍ نه لري هغې ته به تعمیرونه جوړیږي.
یو کار په شلتن کې ده، یو په مروره کې ده، یو په کتای خاص کې ده او څلورم په وټپور کې ده. نو دغه منظورې شوې دي. په الحاله انجینران خپله نقشه ورته چې په کار به شروع کړي.
امنیه قومندان زیاتوي چې کومې ودانۍ ترمیم ته اړتیا لري هغه به هم بیا ورغول شي.
او هغه ولسوالۍ چې تعمیرونه یې خراب یا ړنګ شوي نو د هغو دپاره به دوباره تصمیم انشاءالله نیول کېږي.
په کونړ کې څلورو ولسوالیو کې د امنیه قومندانیو لپاره په داسې حال کې ودانۍ جوړیږي چې په تیرو جنګونو کې د هیواد ګڼې ټولګټې پروژې یا په بشپړ ډول ړنګې کړې شوي یا یې هم زیانونه لیدلي او یا هم د امنیت نشتوالی یې په رغولو کې خنډ شوی چې رغول یې ډېر اړین دي.
ستاسو له پیغامونو
زوانم اتفاق ده کونه ولایت سره خبرې کوم. تا 15 پګ میشته مې کیږي چې ما پاسپورت لپاره سبت نام کړی دی. تر اوسه هیڅ لار نشته دی.
زه عزت الله پتمنیم د کابل څخه سره په تماس کې د پاسپورت د نوي رئیس څخه مهله ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورت ریاست کې کار کوي دغه دی باندې کې او د خلکو کارونه د ژر تر ژر خلاصي، ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي تجارتونه کوي و نور داسې موضوعاتی چاغی واز د پاسپورت لاره حل کیږي.
وحید الله حق پالم د کابل ولایت څخه د موږ وختنه د پاسپورت ل نوی رئیس څخه دا ده چې کډیر څنګه کې دخل د جمهوریت وخت کې د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکه هغه پدری یا څلور ورځو کې پاسپورت سپارلو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم. ما بس په دې هله چې خبر یاست امین الله افغان ما د ننګرهار ولایت څخه دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوانه دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نه ور رسیږي.
محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ چې تاسو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. زما د اسلامي اماراتو مسلمان څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي ودا کې د شبکې ډېر کمزور دي، مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي، نو اگر سره نیټ خو در سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پرې لوړ ځای چې ونه درې کار در سره نه کوي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې ده دغه سړکان هم خراب دي او خدیم نه لري، دا چې د مشکلات سره مخ
ده. مو په ولسوالۍ کې خو تقریبا په ولسوالۍ کې خو یو پای ولاړه ده روشن والا، نو لري داسې غریبه نسته او که داسې یو روشن یو غریبه پاله شي نو ډېر به ښه وي. خلک ډېر لده ټلیفونونه له شبکو سره ډېر په مشکلاتو کې دي. ټلیفونونه بېخي سم کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیله د تدریا د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم. سمسور صفیم د لغمان له څخه دغه ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مې دا هیله ده چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوالو پر مخ خلاص کړي ځکه چې هیوادوال ډېر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په دې خبري خبرونه کې زموږ د راپورونو خبرونو برخمدل ته پاتې رسیدي.